پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د غرمنې خبری خبرونه وړاندې کوم او ری چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د هندوستان له هیواد سره د $1.5 میلیون د هوکړې په لاسلیک غونډه کې وویل چې هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوه کوي باید د هند په څیر په عمل کې ثابته کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره دویمه شل لوبه کوي. دا مهمې موضوعګانې دي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری در اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې روانه اونۍ یو افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره په ملکه کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی بل پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د تاوتریخوالي کمولو د سولې د ټینګښت کډوالو د تدریجي ایستلو او د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د وویل کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ د هغه هیواد د پلاوی سفر هیله بښونکی و. افغان پلاوی به هم په راتلونکي سفر کې هڅه وکړي چې د دواړو لورو مذاکرات لا دوام وکړي او نورې مثبتې نتیجې ترې ترلاسه شي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازدیار نن ازادي راډیو ته وویل سفارت د دغو سفرونو په اړه دوی ته رسمي اطلاع نه ده ورکړې او که دا سفرونه رښتیا وي د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې دي. ازدیار وویل په هر کال کې د ملي شورا غړو ته په ژمي او اوړي کې په مجموع کې 90 ورځې رخصتي د دې لپاره ورکول کېږي چې خپل ولایتونو ته لاړ شي او د مکلینو ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واوري او هغوی سره وګوري. سربیره پر دې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان به ازادي راډیو ته وویل دا خبره تر اوسه ثابته شوې نه ده چې د ملي شورا 140 غړي دي د دې پر ځای چې په خپلو انتخاباتي حوزو کې د خلکو ستونزې وارزوي نورو هیوادونو ته د سیاحت لپاره تللی وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. افغانستان او زیمبابوې په دې لړۍ کې چې په شارجه کې روانې دي 20 اوریزي او 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغان لوبډلې د 20 اوریزو لوبو لومړۍ پرون د 15 وکټو او 23 بالونو په توپیر وګټله. په توپوهنه یا بیټنګ کې محمد نبی عیسا چې په 28 بالونو یې 40 منډې وکړې او په بالنګ کې راشد خان ارمان د تل په شان د 3 وکټو په اخیستو سره ښه وځلېده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان لوبډلې له زیمبابوې سره د لوبو لړۍ ته ښه تیاری نیولی دی.
افغان ملي لوبډلې زیمبابوې ته په لسې ماتې ورکړې دي په بېلابېلو سیالیو کې او افغان لوبډله چې ده په دې وروستیو کې بریاوې هم زیاتې دي او د دغه سیالیو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري او پوره چمتووالی لري.
په دې لوبه کې محمد شهزاد هم له یو کلن بندیز وروسته د لومړي ځل لپاره لوبه وکړه او په 11 بالونو یې 40 منډې وکړې. یوه څلوریزه او دوه شپږیزې ووهلې. له زیمبابوې سره دوهمه 40 اوریزه لوبه نن ماښام د کابل په 9:30 بجو او 15 ورځنۍ لوبې د روانې فبروري میاشتې په 9، 10، 14 او 19 نیټې په پام کې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوته کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. مرمن هلی اول د امنیت شورا لوازی و انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي دا یې دا بې بنسټه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا د مرمن هلی د څرګندونو په ځواب کې وویل چې د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا نه دی پیژندل شوی. د سوریه حکومت هم د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. د خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن ورکړی دی. دغې ورځپاڼې د راپور له مخې څلورو سرچینو ویلي چې د ترامپ وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ولسمشر په دغه مرکه کې غلط او متناقض معلومات ورکړي چې په دې کار سره به لوړه تر پښو لاندې کړي. ترامپ په تېره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې دا لیواله دی چې له مولر سره چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې او د هغه د ټیم ترمنځ د همکارۍ په اړه څېړنه کوي په مرکه کې برخه واخلي. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کوي چې آیا په دې برخه کې د عدالت مخه نیول شوې که نه. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org بیا لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت له هندوستان سره د هوکړې لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان سره د رښتینی دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپل کار په عمل کې ثابت کړي. د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان د دغه ولایت په جرم راغستان وردوج او یمګان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
داعش ده اینجا لانه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
ولسوالی های دوردسته که در کنترل مخالفین مسلح است هیچ توجهی نشده.
نن ماخام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یو ځل بیا د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغان ټیم تیره ورځ دغه ټیم مات کړی.
افغان ملي لوبډله زیمبابوې ته په لاسي ماتې ورکړې دي او د دغه شړلو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري.
د ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې دویمه برخه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې ده. یو ځل بیا ښه راغلی غرمه مو په خیر. رسول لمړي مطلب ته د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په سپیدار مانی کې له هند سره د 1.5 میلیون ډالرو د په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې ویل چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپله دوستي په عمل کې ثابته کړي. اکرام الله اکرام د ښاغلي عبدالله عبدالله خبرې اورېدلې دي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې د نور جزئیات بل د واورو. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیره زیاته مننه ستانګزی صاحب. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ داوه کوي باید په عمل کې ثابته کړي او هغه څه چې د افغانستان د بې ثباتۍ لامل کیږي باید هغه ته پای ورکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله چې د هندوستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د یو شمیر پروژو د لاسلیک پر مهال خبرې کولې په سپیدار مانی کې او همدار از زیات کړ چې افغانستان ټولو هیوادونو ته د دوستۍ د لاس د غزولو هڅه کړې ده خو ځینو هیوادونو د دې په ځای چې افغانستان سره دوستي وکړي افغانستان ته انتحاریان راستول او د دې ترڅنګ د افغانستان دښمنانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکاو هم او همدار از د افغانستان په سرحدي ولایتونو راکټونه راټوغول چې د دوستۍ نه بلکې د دوه مخې تو نخدا. خغلی عبدالله ویل
توقعی ما همیست که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارن دوستی خود در عمل ثابت بساز. توقعی ما از همه کشورها یکسان نیست اما ما این توقع را از همه داریم که از هر اقدامی، از هر عملی، از هر پالیسی که موجب بی‌ثباتی ما میشه اجتناب کنند. خبرهای ناخوش در نتیجه عملات انتحاری یا تلفات مردم در اثر عملات توپخانه‌ای یک خاطره خوش بر مردم افغانستان نیست.
خغلی عبدالله ویل چې اوس په افغانستان کې بیوروکراسي نشته او پروژې په وخت عملی کیږي. په دغه غونډه کې چې د هندستان سفیر هم پکې برخه اخیستې و، په کابل کې د هندستان سفیر او د پروژې د هغه په حضور او د ډاکټر عبدالله او د هغه په حضور کې لاسلیک شوې ده. ترڅنګ په دغه غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور هم برخه اخیستې و او په خپلو خبرو کې ویل چې دغه پروژې 1.5 میلیون ډالر دا ارزښت لري چې ټول شمیر 108 پروژو ترسیږي. نو موړی ویل چې دغه پروژې د پوهنې، کارنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورت، د لوبغالو، برېښنا او همدارس په 1.5 لورو پرتو ولایتونو کې به دغه پروژې پلی شي په همدغه برخو کې. خغلی مستور دا هم ویل چې دا پروژې به د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره په ولایتونو کې پیل شي.
زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام صاحب چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د نننۍ سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. خغلی عبدالله وویل چې د افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید خپله دوستي د هند په څیر په عمل کې ثابته کړي. افغان حکومت نن له هند سره په بیلابیلو برخو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د همدغو هوکړه لیکونو په اړه باندې زموږ بل همکار رحمت الله افغان د اقتصادي چارو له کارپو خغلی ازرخ شافیزي سره مرکه کړی دا. خغلی حافظین رحمت الله افغان پښتنه کړی دا چې دغه مرستې باید څنګه ولګول شي او دغه مرستو څنګهواله ترې پښتلې ده.
مرستې خو هر وخت باید ګټورې وسیږي، اما دا دوا اخلي یو وخت دغه چې د خلک د تجمن دي چې پیسې راکې. د مثال په توګه همدغه هندستان 2 میلیارد ډالر شاوخوا مرستې تجمن وو او تقریبا 1.5 میلیارد ډالر پیسې ورکړي دي افغانستان ته. دا چې دا موثر تمامیږي یا نه، دا بیا هغه زمونږ حکومت پورې اړه لري چې د فساد پر ضد باید مبارزه وکړي او پیسې په سمه توګه په هغه پروژو باندې ولګوي کوم چې څه شوي دي، پلان شوي دي. اما له بده مرغه ډېر وخت دا پیسې په ځای نه لګیږي او د فساد لمن ته لویږي. نو زمونږ غوښتنه دغه ده چې دا ګټه داسې نشي، کنه دا دوستي واد هندستان پس له امریکه او جرمنی تقریبا د جاپان تر څنګ دریم درجه مرسته کوونکی له دغه څخه شمیر کی.
فیزي صاحب، افغان حکومت څه کول پکار دي ترڅو پورې د غمرستې پر ځای باندې ولګيږي، باید څه وکړي؟
او اول خو باید د دولت په واقعي توګه یو مقتدر ملي دولت وسی چې یو غږ وسیږي په څو مرکزو کې باید ونه ویشل شي او که مشکلات هم موجود وي خپل منځ کې دا مسائل حل کړي، کنه دا ښه پیام نه دی. دوهم دا چې امنیت تامین کړي، ځکه چې کله چې دوی سړک جوړوي یا مثلا ودانۍ آبادۍ د ښوونځي لپاره او سبا بیا اور اچول کېږي هلته بیا بې ګټې دي، امنیت باید ټینګ کړي. دریم دا چې اجازه ورنه کړي چې دا پیسې د رشوتخوارو مامورینو او خلاصګرو مامورینو او د هغوی شریکان په خصوصي سکتور کې دا بیا تالاشي او لبین راشي. نو دا درې کار پکار دي چې باید مقتدر واحد اراده په دولت کې شتون ولري. دوهم دا چې فساد نه وي. دریم دا چې امنیت ده. څوک چې پیسې ورکوي خپل منفعتونه هم په پام کې نیسي، دا بله شکه ولې دا ولین کومک د هندستان نه دی. هندستان هر وخت افغانستان سره مرسته کړې دي او افغان دولت سره مرسته کړې دي هر وخت.
ازادي رادیو لاره مو د اقتصادي چارو د کارپو از رخ شافیزی خبري واوریدلې. هغه له افغانستان سره د هند د حکومت د 1.5 میلیون ډالرو تازه مرستو هوکړه لیکونو په اړه باندې توضیحات ورکړل. وی ویل چې باید له دغو مرستو نه په ښه توګه استفاده وشي او د استفادې او مصرف په برخه کې باید ټول حکومتي ادارې او اړوند دفترونه همغږي اوسي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د په کابل کې د یو دیرش میلیونه ډالرو پر ارزښت د یو سلو اته بیلابیلو پراختیا پروژو تړون لاسلیک شو. دغه تړون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې نن په کابل کې د هند سفارت او یو شمیر پلي کوونکو ادارو ترمنځ لاسلیک شوی. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه پروژې د هند لخوا تمویلیږي او د پوهنې، کرنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورټ لوبغالي، برېښنا او د بوینای چې د یو دیرش ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې به پلي شي. نوموړي وویل دا پروژې د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره به په ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت په وینا هندوستان تر دې وړاندې هم په لرو پرتو سیمو کې پرمختیایي پروژې تمویل کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د قرقل ریاست مسؤلین وایي د تیر لمریز کال په پرتله په 1996 کال کې د قرقل د صادراتو کچه 196% ته لوړه شوې ده. د دغه ریاست مدیر محمد عارف ازاد رادیو ته وویل په روان لمریز کال کې څه باندې 1500 قرقل له افغانستان نه بهر لیږل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1440 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1040 او یو لیټر ډیزل په 1040 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3.3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 500 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 600 افغانۍ.
ناجیه صاحب وه چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لیدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او فیسبوک هم facebook.com/azadiradio دی. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیایي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه سره وکړه. روسیه او امریکا د سوریې په جګړه کې د مخالفو خواوو پلوي کوي. په امنیت شورا کې د پرونی بحث په اړه فرښتې جلالزی معلومات راټول کړي دي. فرشتي، د سوریه پر وضعیت په بحث کې د امریکا او روسیې د استازو شخړه ولې راپورته شو؟ اصلي موضوع څه و؟
او موریدونکو ستریم سي سفیولا، پرون په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو کې د روسیې او د امریکا د سفیری تر مابین یو څه شخړه وسوه. د شخړې دلیل دا و چې د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا سفیری نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د سوریه په ختیځ شهر غوطه کې د بشار الاسد د پوځ لوري پر خلکو د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د څېړنو مخنیوی کړی دی. ویل کېږي چې د روانې اونۍ په پیل کې په غوطه کې د بشار عسکرو کیمیاوي وسلې کارولې او د حملې قربانیانو ډیر شواهد هم وړاندې کړي چې هلته د کیمیاوي وسلې د استعمال ثبوت ورکوي. اوس اوریدونکو ته معلومه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات دواړه په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري. د امریکا متحده ایالات پر روسیه تور پورې کوي چې له خپل دغه موقف څخه استفاده او د بشار الاسد رژیم د نړیوالو لزیات سیاسي فشار خوندې کوي ساتي. په امنیت شورا کې د امریکا سفیر وویل چې روسیه تر اوسه دومره ساده بیان چې په سوریه کې پر ماشومانو د کلورین غاز استعمال پکې وغندل شي نه دی ورکړی. نیکی هیلی وویل دا شورا تل د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد په لوړ غږ غږېدلې ده، خو هغوی بیا هم دې کار ته ادامه ورکړې ده. روسیه د بشار الاسد د حکومت کلک ملاتړ کوي او په 2015 میلادي کال کې د اسد رژیم په ملاتړ په سوریه کې پوځي عملیات هم پیل کړل. روسیه دغه ادعاوی بیا اساسه بللې دي او رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبین زیا د میرمن هیلی د څرګندونو په ځواب کې پرنوویل چې وای موږ ټولو ته واضح ده چې په اساسي ډول دا د دې هدف په داسې ځای کې چې هیڅ عامل نه دی موندل شوی د سوریې پر رژیم باندې د داسې ادعا ته پل دی چې له کیمیاوي وسلو کار اخلي. البته د سوریې حکومت په مقرر ډول د کیمیاوي وسلو استعمال تورونه رد کړي دي.
بله، مننه کوم. یو څه بل هم فکر کوم چې شته، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم سویلې دي په دې ارتباط، ځکه چې د امریکا ټولې پریکړې په حکومتي چوکاټ کې ډېرې عملي بڼه خپلوي. هغوی څه ویلي دي په دې برخه کې؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه یو بیان بیان ورکړ. البته په امنیت شورا کې تر شخړې وروسته او په بیان کې ویل شوی چې په سوریه کې د بشار د پوز لخوا پر ملکی سیمو د کلورین غاز د استعمال رپورټونه چې په دوامدار ډول خپریږي د سختې اندېښنې وړ دي. داسې حملې د ملکی بې ګناه خلکو د ترور لپاره ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیات شوی چې له حساب ورکولو د سوریې د رژیم په خوندي کولو روسیا له خپلو تعهداتو سره سم عمل نه کوي.
زیاته مننه کوم فرشته جلال زئی د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د امنیت شورا په امنیت شورا کې د پرونی شخړې په اړه باندې موږ ته مهم جزئیات راکړل. البته دوی په سوریه کې د بشار اسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر باندې اصلي شخړه کړې وه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالانو د دغه ولایت په جورم، راغستان، وردوجا او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې فعالیت او د جلب جذب بهیر اندېښمن کړي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې ډېر ژر په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په دری خستک او پراغستان ولسوالۍ کې د داعش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغه ډلې لخوا د ځوانانو د جلب جذب بهیر د بدخشان اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر داعش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلب جذب بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
داعش د اینجا اعلان کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش ډلې دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردوج ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د جلب جذب په حال کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصر پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنګیالي خپلو کورنوی سره وسیږي او دغه بهرني جنګیالي له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالیای دوردست کې در کنټرول مخالفین مسلح هیڅ توجه نشته.
د دې ولایت دوه لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت د دغه ولسوالیو بیرته نیولو په اړه کومه جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزي حکومت او د بدخشان پر سیمیزې ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویک شي او لږ شانته د دې ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بل خوا د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبدالله ناجی نظری بیوی تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او په ځانګړې توګه د بهرنیو جنګیالیو مرکزونه له منځه ولاړ نه شي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی.
د خستک فعلا از مراکز اصلي
تورریستو خارجي دي. جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنیو جنګیالیو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز له منځه ولاړ نه شي همدارنګه د دوی د تګ راتګ سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کېدای.
ازادي راډیو لاري مو اوریدل چې د بدخشان ځینې اوسیدونکي په لرو پرتو ولسوالیو کې د داعش د ډلې د جلب جذب په اړه اندېښمن دي. اوس هم راځو د کابل نن چاپ مطبوعاتو ته چې حمید مومند لوستي.
په کابل کې خبریدونکو رسپانو نن تر ډیره په پاکستان د امریکا لخوا پر مخ په زیاتېدونکو فشارونو او هم دارز د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر موجوده حالت بحثونه کړي دي. ملي آرمان رسپانه د افغانستان موجوده جګړه د پاکستانی جنرالانو لپاره یو عایداتي سرچینه بللې او په مطلب کې لیکلې ده چې پاکستانی جنرالان به په دومره ساده ډول له هغې جګړې تیر نه شي چې د دوی جیبونو ته په میلیونونو ډالر ورغورځوي. رسپانه لیکي چې دوی به هیڅکله هم د تروریستي ډلو مشران او د هغوی پټنځایونه له منځه یو نه سي، بلکې هڅه یې دا ده چې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. رسپانه وړاندې د افغان او پاکستانی چارواکو راتلونکې ناسته هم بې نتیجه بللې او دا ځکه چې د رسپانه په وینا د پاکستان حکومت حاضر نه دی چې د حقانی شبکې او طالبانو په سر د تروریستي ډلو ملاتړ لاس واخلي. رسپانه لیکي چې کابل ته د سفر په محل د پاکستانی پلاوی دا وینا چې حکومت له حقانی شبکې سره هیڅ راز اړیکه نه لري د دې حقیقت څرګندوي دی. رسپانه موجوده حقایقو ته په اشاره لیکلی دی چې د تروریزم د لمنځه وړلو یوازینۍ لار د پاکستان ټکول دی. ویسا ورځپاڼې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګردونو ته په اشاره لیکلی دی چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي او اوس په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لار له اسلام آباد سره د کابل همکاري ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دی چې په افغان دولت کې ځینې عناصر د سولې پلویان نه دي او دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې د ستونزو په رامنځته کولو سره روانې هڅې ننګوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کړې دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی اوس پاکستان د طالبانو د مرکز په توګه یاد کړی او ویلي دی چې اسلام آباد د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن ماښام له زیمبابوې سره یوه بله شلاوریزه لوبه کوي. دا چې نور جزئیات څه دي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه دی. هوتک صاحب، مننه چې زموږ ټولو پروګرامونو کې مو برخه واخیسته، اوس هم لایف راغلی. مهرباني وکړئ نن لوبې لپاره به څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درته مو ستاسو ته ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو هم سره زه من بیا هم دویم لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شلوریزه ده او دا وروستۍ شلوریزه لوبه ده. له هغې وروسته پنځه یو ورځنۍ نړیوالې لوبې د دواړو هېوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي د افغانستان په کوربتوب سره. نو لوبه له پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره تقریبا نیم مدیره په دې خوا ترمنه ترسره کړي دي او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم
څنګه حساب
نه دا خو فیلډنګ نه خامخا یو نیم وخت په څنګه کې مس فیلډنګ کیږي او متن هڅه دا زمونږ د لوبغاړو څخه وشو. دا وی د لوبغاړو څخه حق مو شو دا ولي د تاسو په لیدلو چې خامخا په فیلډنګ کې دا وی د هغوی د لوري هم مس فیلډنګ وشو. ته تلویزیون لاندې ولاړم دی او دا شانتي دی یوه منډه په ځای منډه جوړه شوې په لاندې ترې منډه واخیستل شوې. دا هم د فیلډنګ مهمه برخه وي. د دوړو د دومره غټ ستر تیروتنې ان شاء الله نشي خو دا هم د ویل دی چې بلې وو په لومړی کې دوه کچونه ډراپ شول. دا هم مهمه ول په لوبه کې کله کله کچ ډراپېږي او نو که خاچې بیا مې یادونه کوم چې زمونږ د لوبغاړو نه ډراپ شو
یو څه بل چې ځینې کسان انتقاد کوي خو تخنیکی مسله دا ده چې ځینې سینیئر لوبغاړي کې چونه ډراپي څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې. بالاخره ټول پرېژر به څنګه کیږي، څنګه به تقسیمیږي دغه پرېژر او څنګه به افغانستان له دغه حالت راوځي په لوبه کې؟
نه که چې په خان اوبره نه وه ټاکل شوې او مناسبه لوبه نه وه ټاکل شوې نو افغانستان دوی دا بریا نه شو ترلاسه کولی. نو هغه لوبغاړي چې اړین ول او هغه لوبغاړي چې د تمرناتي کمپ پر مهال په ننګرهار او په متحده اماراتو کې خبرې دوی ول هغه د غوراوي کمیټې د وسایلو لپاره اعلان کړل چې اوس د افغانستان
هوتک سپ لنډ راته وایي نن لوبه په پوره اونۍ مو بجو شروع کیږي او خلک به هم ورځي استډیوم ته.
بلو بیا هم تیرې لوبې په څېر باندې په همدغه وخت باندې دویمه شلوریزه لوبه هم پیلېږي او دا به هم په شارجي کرکټ لوبغالي. نو ښه خبره ده چې افغانان وشي او خپله لوبه راته
شي. زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په نننۍ لوبه یې له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب یې چمتو کړی.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 15500 ټنه خزلې په برېښنا بدلې شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوي چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2 میلیون ټنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې له شپېتو سره برابر دي. په دوبی کې د جوړیدونکو برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگاواټ دی چې دغه ښار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکو انرژي په سلو کې 2 کیږي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم زدا زدر علی ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد اجمل يم لخوس ولایت څخه دلته کوم واکسین تاس کی شروع شوې دي په لرو پرتو ولسوالۍ کې یعنی خصوصا هغه کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي یو کله د دوی واکسین ولا چې دا نه ورځي او ډیر ځلې واکسین هغه کورنه له واکسینو څخه پاتې کیږي بغیر د دې نه چلته امنیتي مشکلات موجود وي امنیتي مشکلات نه دي موجود دې په اوباس بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي او بل خصوصا دلته شفخانه کې چې د کوم نرساستي واکسین چې راغلي دي دې ځای ته یو ورځ کېږي چې زه شفخانه ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي او نه پوهېږم چې ویله تلویزیونو ته خو اعلانات ورکوي خو دلته کوم واکسین چې دی دوی وایي چې موږ ته نه دي راغلي مشکل په کوم ځای کې دي نه پوهېږو که دغه موږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره شریکوي نو تاسو ته ډېره مننه.
ازادي رادیو ته غوښتو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې نوریاس نوري استودیو ته راغلي چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي تر هغه وروسته د ناجي صاحبي په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو د سولې د ټینګښت او د کډوالو په تدریجي بیرته ایستلو او د غرض اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي چې په تېرو لسو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل که په رښتیا د ملي شورا دومره غړو هغه هیواد ته سفر کړی وي دا د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له زیمبابوې سره دوهمه شل اوریزه لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو کېږي. پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې لومړنۍ لوبه وګټله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه می ومنه د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی هله مندم چې روغ صحت ولري. نن د فبروري 3 د سرطان ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پروگرام هم همدغه ورځ زنګړی ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه نجیه سپه مو په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبد الله ملمدی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلی
من السلام علیکم
ډیر زیاته من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یا د نړۍ په اړه یو راپور چمتو شوی د راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمېرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټول نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه نفر هر کال خپل ژوند د لاس ورکوي دي، یعنی سرطان دی وجنه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تروسه تقریبا 40,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاس ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوی مخنیوي لپاره امکانات ډیر کم دي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی څو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خدای چې دغه سرطان با انسان د بدن د حجرو ناڅافي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه دا چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کیږي دا درد نه احساسوي. دې د کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کیږي که د حجرو غټوالی د وجود په یو برخه کې ناڅافي غټوالی پیدا کیږي، مثلا د تیونو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپله مخ وڅنه راځو کېږي دیر شکلونه یو مراوری دوی ورسته هر شپږو میاشت کې تلوي نو په یو کال کې خپلې معنی پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړی چې د مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په اړه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطحه باندې چون یو خدا چې دوه ځای سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استاسو په غټو ولایتو کې هم دا سنټرونه نشته دي.
خغلی اقبال وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پرونی ته خره غلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو په ژوندې بڼه اوري. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د فبروري 4مه د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خبرونه هم د ناروغۍ ته ځنګړې شوې او په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر مایحان عبد الله را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب عبدالله، مخکې تاسې په راپور کې مو اوریدل چې دغه د سرطان ناروغۍ شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسې په نظر ولې دغه شمېره مخ په لوړېدو ده؟ څه عوامل لري؟
ډېره مننه او ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. د سرطاني ناروغیو شمیر نه صرف افغانستان کې ولې متاسفانه په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو ده. تخمینونه چې شوي دي د 2013 کال پورې، یعنی تقریبا راتلونکي 12 کال پورې به شمیر 80% زیات شي. یعنی آخري اعمار چې و 14 میلیونه خلک اخته شوي وو، او کچېره موږ دا دوه چندکو نو تقریبا 13 میلیونه راځي. یعنی راتلونکي 12 کال کې به شمیر په ټوله نړۍ کې تقریبا 13 میلیون تشي، او افغانستان هم همداسې ده. من مخکې چې تاسو ویلي ارقام 40,000 افغانان متاسفانه اخته کیږي په مختلف سرطانونو باندې، دا یو تخمین ده او ډیر محافظه کارانه تخمین ده چې د سازمان صحي جهان لخوا شوی ده. فکر کیږي چې حتی کېدی شي چې دوه چندې د ارقام منګ په راپور کې ولې چې باز ډاکټر صاحبانو ګلی هم درلودلې. زه غواړم چې تاسو یو نقطې ته متوجه کما چې دغه مشکل په ټوله نړۍ کې ده، خصوصا په وروسته پاتې هیوادو کې. دغه ارقام چې زیاتېږي متاسفانه 80% په وروسته پاتې هیوادو کې واقعیت زیاتیږي، یعنی په مخ په وده هیوادو کې یا په پرمختللو هیوادو کې واقعیت کمیږي. علت څه شی ده؟ علت متاسفانه دا دی چې هغه اکثره علتونه زموږ د ژوند په طرز او د څنګه ژوند کولو پورې اړه لري. نو هغه ټول سببونه چې دي متاسفانه په وروسته پاتې هیوادو کې زیاتیږي هغه اسباب. نو خو برعکس بل علت دا دی چې په وروسته پاتې هیوادونو کې په هرو پنځو ملکونو کې صرف یو ملک چې دغه ارقام لري. که چیرې ارقام نه وي نو موږ نشو کولی چې د هغه ارقامو مطابق وویل شي چې څومره ډاکټران ته موږ ته ضرورت ده، څومره بستر ته ضرورت ده، څومره بودیجې ته ضرورت ده، او کم عوامل دي، څوک په کم ځای کې په کم سرطان باندې اخته کیږي. نو دغه ټول شان دې سبب کیږي چې موږ پلان ونشو لرلی ورته. البته دا په اکثر وروسته پاتې هیوادونو کې دي. بله مهمه خبره دا ده چې په مخ په پرمختللو هیوادونو کې 90% سهولیات د تشخیص او درملنې موجود دي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 30% سهولتونه د تشخیص او درملنې موجود دي. دغه ټول علتونه دي چې متاسفانه د سرطانونو د پیښې او همدارنګ د مرګومي واقعیت زیاتیږي.
ډېر مننه اوریدونکو، تاسو هم په خبرونه کې کولای شئ چې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. دا مو د اړیکو شمیرې دي. خبرونه نن ورځ سرطاني ناروغیو ته ځانګړې شوې. ډاکټر صاحب کرزو دي ته چې د سرطان ډولونه سودي زیاتره خلک په دې اړه معلومات نه لري چې سرطان په څو ډولونو پیدا کیږي، خصوصا په افغانستان کې.
او راپور کې هم تاسو ذکر وکړ چې په نړۍ کې د سلنه لکس زیات ډولونه غشوي دي، تر اوسه پورې کشف شوي دي، موندل شوي دي. په افغانستان ته کرا شو منګ په د کوم ارقام چې لرو په تخميني او تقریبا همغه ارقام بیا زمنګ د مرکز چې په شفخانه کې لرو د جمهوریت تقریبا سره یو برابر دي. په افغانستان کې ټول نه زیات سرطان چې پیخیږي هغه د سینې یا د سیدی سرطان ده، د تیو سرطان ده. ټول نه زیات واقعیت د سینې سرطان دي. په دویم هغه کې درجه کې د مری سرطان دي. په دریمه درجه کې چې دا هغه د میدی سرطان دي. په څلورمه درجه کې په افغانستان کې چې موږ لیدلې دي هغه د رحم یا د اولاد د ځای سرطان ده. په پنځم درجه کې بیا د خولي او د شونډو سرطان نه دي.
اوریدونکو به مخلو میدان ورداګونه فضل هادی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
نجیب صافی خور سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ونه کوم خدای دې وکړي چې جوړ به وای.
خوشاله اوسئ، ډیره زیاته مننه. علیکم سلام، مهرباني.
مننه. اول خود خدای دې دوه مریضای نه ټول مسلمانان په هر ګوټ د دنیا کې چې خدای پاک دې ته وساتي او هغه ته چې مبتلا دي خدای دې او توجه له شفا غوړو. او د محترم ډاکټر صاحب دایمو دغه پوښتنه ده که سړی په دوه مریضای باندې اخته وي یا اخته کیږي، نو کوم علایم اول په وجود کې مباین تر دې سړی مثال یو څوک په دوه مریضای سرطان باندې اخته کی څه پوښي چې زه په سرطان باندې اخته کیږم مخکې د مخکې نه دی لوګیره وکاو نور په دوه خوړو باندې پوښتنه کړل کوم خوړو سړی زیات استعمال یا د غواړو یا د بلشو یا د بلشو په دوه کې کوم علایم مثال دې هغه دې د سرطان خوته زیاته هیله ورته کوي چې سړی دا زیاته مننه.
مهمه پوښتنه وي، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
ډیره اساسي پوښتنه وي، ډیره لمرانه پوښتنه وي. مخکې هم راپور کې تاسو چې سرطان یو کلمه ده چې د هغه سلو زیاتو ناروغی لپاره استعمالیږي. نو فلهازه د سرطان نخ نخانی په دې پور اړه لري چې سرطان په کوم ځای کې په کوم غړي کې د بدن منځ ته راغلی ده، ډیر هغه چې څومره زر غټیږي څومره وړکی کیږي هغه ځای کې چې راغلی دغه شاوخوا کوم غړي دي. نو دې ته په لیدو سره د سرطان نخ نخانی متاسفانه هغه وخت برلاکیږي یا خلک په پیږي چې یا د چې په شاوخوا غړو باندې فشار راوړي یا په رګونو باندې فشار راوړي یا په اعصابو نه فشار راوړي یا خکارش یا غ پړسو خکارش زمنګ په سطح باندې. خو په مجموع کې هغه عضلایم د مختلفو غړو یو دلی چې کېدی شي سابندي ورته راشي، سای هغه کېږي بندي یو دا کېدی شي، بل دلی چې کېدی شي خونریزي وي، خونریزي کېدی شي د مقدی خونریزي وي، د کلمو خونریزي وي، یا د خولې د استفراقاتو سره خونریزي وي، بل دلی چې کېدی شي چې وزن کم شي، بل دلی چې تبه ورسره وي، همدا ده. بل هغه دا ده چې کېدی شي غږ بدل شي، رو رو غږ بندیږي، بل دا ده چې ټوخی ورسره راشي، او ټوخی داسې چې دوام وکړي درې هفتې یو میاشت دوام کوي وس نخه کیږي ورسره دوام وخوري، بل دا ده چې خېټه ډیره هوا کوي، بل دا ده چې خپل کله چې ډوډۍ خوري هغه نه هضمیږي، بل دا ده چې مثلا په ادرارو کې وي ناراضي، یا دا ده چې په غایته موادو کې وي ناراضي، ایا دا چې کله چې ادرار کې پغه کې مشکلات منځ راځي یا درد منځ راځي، او یا دا چې مثلا کمزای کې یو داغ ویني یا یو زخم ویني یا دانه ویني چې هغه ډیر وخت پاتې کیږي یا دوا مخري بیر تر راشي، یا مثلا یو ځای درد ونیسي، یا یو ځای کې زیړوالی راشي، یو ځای خارخ کې ډیر، دغه عمومي نخې نښانې دي.
ډیره مننه. دې ته به هم راشو چې کوم خواړه د ناروغۍ ته زمینه برابروي. اوریدونکي دی د اوس له لوګر ولایت نه مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپیژنئ.
زه ملک اکبر د لوګر نه خبرې کوم. دغه ډاکټر صاحب خو ویلې چې دا سرطان مرض دغه نه باید پیدا کیږي. زمون د افغانستان ډاکټران چې دي پاستی ستونزه باندې نه غږیږي چې افغانستان ډاکټران صحیح دوا مریضانو ته ورکړي چې هغه دوا پرې ولګي. افغانستان ډاکټران هېڅ صحیح د افغانستان لپاره کار نه دی کړی.
په بخښنې دغه ورور اړیکه پرې شوه، بیا دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکي هم د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډیر مننه. زه عبدالعزیز یم د هلمند ولایت نه، سراج د پاره کې.
عبدالعزیز خان، نن موږ د سرطان ناروغیو په اړه غږیږو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، نن د سرطان په اړه کې پوښتنه نه ده، یو بل مریض ده ما ول چې دا د هغه خو سره کار نه لري، دا اوس نه خوري. د مبارک ښه ډاکټر صاحب ته معلومات راکړي چې اوس هغه سره هیڅ تکم نه پکې، په خوا د چرګ اوس خوړلې کاغه نه خوري، هیڅ اوس نه خوري، چې دا اوس څه مریض دی.
ښه ډاکټر صاحب، پوښتنه یې واخیستله، حتماً به داسې ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. ښه پوښتنه ده، خو تقریبا لږ تړاو هم لري. یو خبره به تاسو کوم چې غوښه موږ په مجموع کې یو دا غوښه ورته وي چې سره غوښه ورته وي، یو سپین غوښه وي. خو بیا دا مشکل نه ده چې سړی غوښه خوري کنه خوري. زه دا مشوره ته نو کوم، ځکه چې هغه مریض باید وکړل شي معاینات شي چې څه ناروغي لري نه لري. خو په مجموع کې که غوښه سړی نه خوري، هغه د تشویش پر خبرنده. بیا داسې مواد شته په غوښه کې چې کوم مواد د خوراک، هغه په نورو خوراکي موادو کې شته. مثلا زیاتره موږ پروتین لرو په غوښو کې، هغه تاسو کولی شئ په لوبیا کې، په دالو کې ډیر ښه صحي دي. سبزیجات په نام هم دي، حبوبات په نام، هغه ډیر صحي دي، هغه د وخوري هیڅ مشکل نشته.
مهرباني خورجانې، پوښتنه مې دغه چې دا خبرې وکړلې، ما وایم چې زه خپل داسې یم چې بس مې پر اعصابو باندې بوج راځي، او دغه نفس مې پسیږي چې ډوډۍ ما څه وخورم نه سمز نه ولا ځان کې نه دی.
یو خبره چې ډیره مهمه ده چې دا اکثر سرطانونه چې دا له عمر سره ډیر تراوړي. یعنی که تاسو مثلا په شل کال کې استي، 15 کال کې استي، 30 کال کې، نو کوشش وکړئ زیات د سرطان په حق لا فکر مکوي. نور ډیر ناروغي شته چې هغه عادي ناروغي دي، نو د مهرباني له مخې د سره ډیر تراو مو ورکوي. هغه عمومي اراض او علایم نه خنخانه وي چې ما تاسو ته ویلي، او زیاتره چې کسان په مجموع کې په دنیا کې چې شپېتو اته شپېتو په منځ کې دی، یعنی 50 نه چا خوښ د شانو باندې فکر وکړي، ولی بیا هم د سيناريو غشته سرتني چې هغه په ځوانانو کې هم مسترات لیش.
تر ډیره د کوم عمر نه تر کوم عمر پورې پیدا کیږي؟ البته په افغانستان کې
موږ چې کوم ارقام راخشتي دي، تقریبا د تر اوسه پورې چې موږ ته لزره مریضان راغلي دي مرکز ته د سرطان، په هغه کې زیاتره مریضان هغه و چې شپېته کې ولکه لګش، یا شپېته نه ته نه شپېته په دغه چې په دوکې زیات سرطان.
او د ډیرو عوامل سو ساس په نظر،
یو علت د سرطان دا دی چې یو سرطان زا یو علت ډیره وخت پورې ناروخ که پاتشی هغه هر شی کې دیشه کسل مثلا یو ناروخ ده هغه غوخه خوري مثلا وشه شوی غوخه خوري هغه کې زهرجن مواد دي دا خصتاسو ک ډیر وخت لپاره اخري نو هغه زهرجن مواد سره ډیر وخت لپاره مواجه کیږي مخامخ کیږي یا که مثلا سیګریټس کې سیدا سیګریټ کې یو کس مثلا اوس کی بلاس کاله اوس کی دغه چانس د سرطان باندې اخته کیدو مثلا 10% ده ولیک بیا 10 کاله اوس کی نو هغه 9% اخته کیږي
بالکل او بل اوریدون کې دی مهرباني وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له تدریډي اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
السلام منو ام پای د ډاکټر څخه هم دا پوښتنه ده چې کوم واه په خصوصیتونو کې خارش پیدا شي آیا د دې څخه د کینسر علامل جذب دائمان خارش
خبره ده چې دغه خارښ ده د یو د لس او پنځلس نخو نخانونه ده نو کوشش چې موږ نور شان موسی مثلا کدی هغه غړي شکل بدل شي یا الته درد موجود وي یا که تاسو دواګانې اخره تداوی لپاره بیا هغه ونشي تداوی ونشي یا الته کم پړسو بیا کتله چې موږ ورته وي هغه موجوده وي یا تب موجوده یا وزنم کمیږي دا ټول شان سره کوشش وکړي چې به هم مد نظر ونیسي په نظر کې میله خیر سره
بلوریدون که هم لرو مهرباني وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
دا ډاکټر سره مې دا پوښتنه ده د پټولې د لارین خبرې کوم زه خپل لګیدل هم زخمیم د سټیډیم نه سټی مشکل نه لرم وازم نجات خراب مرخي کړی د سرطان د کانسر څخه خو نه دي
کچری او سرطان مست راځي هغه دی غړي پورې راځي نو کدی شي چې د باز غړو سرطانو نخ نه خانه هم زه بیا وایم که وختي خو په مجموع کې ما لس یا تقریبا 15 نخ نه خانه ویلې چې هغه په مجموع کې عمومي دي خو تاسو باید مثلا چې په کې خاره خو یا دوامدار خاره خو هغه په دې پوري باندې چې په کومه عضو کې ده او داسې ډېرې جلدی ناروغي دي عادي شي دي که څه شي تاسو هم چی او حشره هم چی هغه کې مخارخ منسره ځین نو ډېر سرطان سره هغه مور کوي او د غورځېدو خبره شول دا یو ډېر غټ بحث دی په دنیا کې چې غورځېدل د هغه سبب کیږي که سرطان کنه کیږي په مستقیم ډول غورځېدل د سرطان سره هیڅ تړاو نه لري یا مثلا خصوصا وی چې غورځېدل د اډو کې د سرطان سبب کیږي کنه کیږي نه دا د سره تړاو نه لري خو یو خبره ده چې متاسفانه اکثر د سرطان د اډو کې چې دي مثلا د املاد یا د پخو دي هغه سرطان چې دی هغه یو کس کله چې ولېږي بیا هغه وخت باندې تشخیص کیږي ځکه چې سرطان هلته په ډوکه کې منځته راغلي هغه ډوکه ضعیف کړي یا د املا یا د پخې نو هغه یو عادي ضربه چې وویني هغه کسر منځته راشي نو ډوکه مات شي بیا هغه چې ډاکټر ته لاړ شي چې وګوري چې هغه مثلا سرطان دی د هډوکی خو دوامدار زخم کچیر مستر اغلی مثلا یو کال پاتشوی یو نیم کال پاتشوی یو زخم اس نه جوړیږي هغه هم کوشش وکړي چې حتی کدرې مش نه زخم زیات شي باید متوجه اوسئ چې لاړ شي مت هغه یک ډاکټر سپتا
ډیر مننه
سلام علیکم
وعلیکم سلام خیر اوسئ مننه
محمد خبرې کوم د خارج خبره یاد سوال دا ځان ته مستقل مریضی دا که دا هم د سرطان سره څه تعلق لري چې ډاکټر صاحب ول د دې تیفي وکړه نو مال تقریبا دوه کاله مخکې چې دغه خارش دا زموږ کورنۍ کې پیدا شوه مې نرو ښځې ټولې نیولې وه نو هر یوه تقریبا دوه نقصې یا درې نقصې مې وکړه هغه نقصې دوا چې تمامه شي یو یا بس عاده وکړي مالدا څنګه یو مریضی دادا ساری دا ددی ریخ کندل دا پسند وی
حتمان ډاکټر صاحب جواب کی له تحصیل جمعنا ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
زه وبخښ زه ډیر پوه نشم ویل چې خارخ ده او غي سرطان کې دي
هم د غندښنه یو
نه نه ان شاء الله به خدا به موږ پښتنو کې چې مریض سو کلنده په کمزه کې خارخ ده کوم نور نه خن خل لري خارخ د سرطان په تړاو فکر کوم چې تاسو صرف لاس یا 15% فکر کوي نور نه خن خانو ته فکر کوي بیا به زه تکرار کوم چې زمونږ دوستان هغه نشي فکر ته کوي چې د مریض ورځ په ورځ وزن کمیږي اشتهای کمیږي زیړیږي وینه کمیږي کمزای کې پړسو منستر اخلي دا په وینه کې یا په وبخې په ادرارو کې یا په غایته موادو کې وینه منستر ازي غږ بدل شوی دا خوراک نه کې اشتهای خراب شوی دا زیړی ورته منستر اخلي البته زیړی به ډیر قسمونه دي خو چې بیخي یا دفعې زیړی منستر شي ورته ډیر تور زیړی مرته سره شي یا دوامدار ټوخی دغه شی ان ته فکر کوي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری پخپرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبد الله را سره ملمدای او زمنګ پښتني ځوابوي تاسو سره هم ک د خبرونه په لړ کې پښتني پیدا کیږي ټلیفون وکړي او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پښتني مطرح کړي. ډاکټر صاحب عبد الله رضو دې ته چې په افغانستان کې تاسو ویل کیږي چې خزینه تر ډیره سرطانی ناروغي وخت کیږي، آیا کوم لامل لري؟
ډیره ښه خبره ده. یو دا چې ما مخکې چې هغه کم سرطان نو ویل چې په اول درجه باندې د سینې یا د تیو سرطان ده، او بیا په سلورمه درجه باندې بیرته بیا د تخم دانونو او د رحم سرطان نه دي. نو دا ټول که منګ هغه کو په مجموع کې منګ چې ویل چې هر کال تخمینا 40,000 کسان اخته کیږي، 40,000 افغانان، بیا په دې کې 10,500 چې دی خزینه دی او 9,500 چې دی ناری نه دی. نو یو دا چې د سچون د تیو سرطان زیات ده په مجموع کې په افغانستان کې اوله درجه باندې ده چې تقریبا 15-12% تشکیلوي، او بیا په څلورم درجه باندې دا نور زنانه سرطان نه دي. دا یو خبره ده. بل دا کم خطري عوامل چې دي دا ډیر مهمه ده چې دا د زمونږ دوستان چې کړه دغه نخې نخانی ګوري او یو چې ځای په سرطان باندې اخته کېدې شم کنه شم، دا ډیر مهمه خبره چې آیا هغه خطري عوامل ته متوجه دي کنه، یا په شاوخوا کې په کور کې د کوم ځای کې چې کار کوي هغه ته خطري عوامل شته کنه. خطري عوامل ډیر مهم دي چې دوی پوښي. خطري عوامل څه شي؟ اول دیو خطري عوامل غټ خطري عوامل چې مول چې هغه ټول د ژوند د اغس پورې اړه لري چې ژوند څنګه تیري شپې ورځ ژوند. یو دغه چې چاغوالی ده، چاغوالی چې دا هغه تقریبا 40% پورې د سرطانونو سبب کیږي. 40% پورې چې یو د سینې سرطان پکې ده، د مری سرطان پکې ده مثلا. دویم دا چې ورزش نه کول دي، دا هم د هغه سبب کیږي، د سرطان سبب کیږي. بل موږ ویل چې هغه بعض خواړه خوړل، مثلا وچه غوښه خوړل، په سره غوښه خوړل، مالګه خوړل، مالګه ډیر مهمه ده چې د سرطان سبب کیږي. بعضې دوستان به ایران شي چې ول څنګه مالګه سبب کیږي، دا ډیر غټ علت ده. بل بعضې میکروبونه دي، مثلا تور زیړی ده، دا د سرطان سبب کیږي. یو بل وایرس ده چې هغه هم زیاتره په زنانو کې منځته راځي، هغه بیا د سرطان د اونخ سبب کیږي. هغه که چیرې تیر کړی وي دا مرضی که تیر کړی بیا سبب کیږي. ټول نه غټ علت د سرطان چې دی په دنیا کې هغه سګرټ دی. سګرټ د څنګه چې ما مخکې ویل چې د خولې سرطان او د شونډو سرطان په 15 درجه کې ده، هغه یو علت دار چې موږ نسوار او سګرټ زیات څکو. یعنی داسې ویل کیږي چې په هر رو درې ناروغانو کې چې د سرطان له کبله مړ کیږي، یو ناروغ د تمباکو، د سګرټ او د نسوارو له کبله مړ کیږي. دغه ټول عوامل دي چې موږ باید ورته متوجه اوسو. او نور ډیر عوامل دي، مثلا مرته ګرځېدل، ډیر مرته شدید مرسته ګرځېدل چې هغه دغه د پوستکو د سرطان سبب کیږي. بعضې نور شوا ته ډیر مخامخ کېدل، دغه ټول عوامل دي چې باید موږ ورته متوجه اوسو.
آیا دغه اکسرې شوا هم د سرطانونو لامل ګرځي او کنه؟
بالکل بالکل.
په دې وروستیو کې په کابل ښار او په ډیرو ځایونو کې دغه اکسرې ګانې لیدل کیږي او د ډیرو اندېښنو هم همدغه ده. که یو څه توضیحات ورکړي په دې اړه هم.
او خو دې ته دوه نوع خلک متوجه دي. یو دا چې کم همسلکان چې دي شفخانو کې شکار کوي، دا اکسری چې اخلي یا عکس چې اخلي، دوی هم که احتیاط نه کی په سرطان باندې اخته کیږي. او اکثر لیدل شوی دي چې پسله 40 کال 45 کال کار کولو بیا سرطان باندې اخته کیږي، مختلف خصوصا د وینې سرطان باندې. او بل دا ده کچیرې یو مریض ته متاسفانه چې غیر ضروري سوده فی عکس واخیستل شي، چې هغه بیا داسې نه چې مثلا موږ وایو چې ولا په یو میاشت کې درې دفعه عکس واخیسته ولا دا به سرطان ته نه ده. یعنی په مجموع کې مثلا په کچیر په کال کې له 15-16 اکسرېونه زیات شي او 10-15 کاله دغه سي، او بیا هغه په اکسرې ماشین پورې مړل شي، دغه هغه قوت څومره ده، د څه شي لپاره ده، دغه ټول پورې اړه لري. زمونږ پیغام دا دی چې کچیر هغه اراض عالم یا نخنخانې چې مو ویلې ورته کوشش کی چې خپل دا نخنه خانه په کلیدل کې او د فامیل غړي خصوصا مکړ کړي هغه کیږي نو ډاکټر صاحب ته دی ورشي مراجعه دی او کی هیڅ نه شرمیږي افغانستان سی سیستم هم مفته ده دومره مصرف هم ناراضي خو دې نه کې داسې نه چې موږ اکثر لیدلې دي چې د سینې سرطان د میندې سرطان د مری سرطان دا په ډیر اسانه باندې کچیر په ابتدایي مراحل کې تشخیص شي د تداوی ورده دې په نخونه خانو باندې باید پوشي او زرت زر ډاکټر صاحبان ته ورشي
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیدي یادونه کوم چې په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبد الله را سره وو ډاکټر صاحب په یو نړۍ مننه
ډیره مننه تاسو
دوستانو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهروي زمنګ د خدای پامن
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20